Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. د آزادی رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمت صاحبی په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا دبليو اف پی پرون دو شنبه وویل چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته فوري اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول وژدي او په نړیوالو مرستو متکی دي، خو په داسې حال کې چې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیایي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د نه حکومتي موسسو او ملګرو ملتو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګولی چې له کبله د دغو موسسو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغیزمن شوی دی. تیرونه د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي و چې د روان 2023 لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د سباندې 2 میلیارد ډالر غوښتنه کړي، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په سلو کې 15 ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بنسټونو د علمي کادرونو د معاشونو د لوړېدو خبر ورکړی. د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهان علمي رتبه میاشتنی معاش له 9000 څخه 2000 د پوهنوال له 3000 څخه 5000 د پوهندوی له 2000 8000 او د پوهنمل له 1000 څخه 1500 افغانیو ته لوړ شوی دی. خبر پاڼه کې ویل شوی چې د معاشونو د لوړېدا د 1402 مریض کال دوری یا حمل د میاشتې د اجرا ورده. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست وایي د افغانستان په ختیځ کې د حاجی دل آغا په نوم یو صراف ته تشتونکو له منګولو ژغورلی دی. دغه ریاست تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه هم ویډیو خپره کړې چې په ظاهره درې تنه تښتونکي د خپل جرم یادونه پکې کوي. د استخباراتو پر ټویټر پاڼه لیکل شوی تشتونکو د دغه صراف له کورنۍ څخه 2 میلیون ډالر غوښتي وو. دغه ریاست دا معلومات نه دی ورکړي چې خوشي شوی صراف څومره وخت له تشتونکو سره وو او چیرته ساتل کېده. دا په داسې حال کې چې پرون د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې په خپل تازه راپور کې وویل افغانستان د جرمونو د ډیروالي له نظره د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د دې راپور له مخې په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو منزل لا هم روان دي. طالبانو دا راپور له حقیقته لرې بللی دی. په لوګر کې د طالبانو ځایي مسؤلان وایي دغه ولایت ته په وروستیو کې د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو ورتګ ډیر شوی دی. د دوی په وینا اکثره دغه ګرځندویان د لوګر لرغونو سیمو لکه مس عینک، کافر کوټ او د غراس سرخاب او ابتک بندونه ویني. د بلوچستان د آزادۍ پوز په نوم وسلوالو د کوټې په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یوه موټر د پرونی برید مسؤلیت منلی دی. دغه واستوالو په یو خبر پاڼه کې چې د دوشنبه ماښام رسنوي ته لیږل ویلي پر دغه پولیس د دې لپاره برید وکړ چې له ملکی بلوچستان سره ناوړه بشري چلند وکاو. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویندوی بابر یوسفزی ویلي په دغه بمی برید کې څلور کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د یوسفزی په وینا په مړو کې دوه پولیس او دوه ملکی وګړي دي. د پولیسو په وینا په دې برید کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یو چارواکي موټر په نښه شوی دی. روسیا او اوکراین د دوشنبه په ورځ د جنگي اسیرانو لوی تبادله وکړه. تر دې تبادله مخکې د اوکراین په ختیځ کې د پوځي قومندان مسکو د افیدیفکا ښار په نړولو تورن کړ. دواړو لورو ویلي چې اوکراین د روسیې یو سلو شپږ اسیران او روسیې د اوکراین سل جنگي اسیران خوشي کړي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه تبادله له یو لړ خبرو وروسته شوې ده. او د امریکا د کنتاکي ایالت د لوی ویل ښار د یو بانک مامور پرون دوشنبه سهار څلور تنه په بانک کې دننه په ډزو وویشتل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې حمله کوونکي چې 15 کلن دی او کاتر ستریګون نومیږي د برید جریان د انستګرام د لاري پر ژوندۍ باندې وشو. حمله کوونکی له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی دی. تر اوسه د هغه د حمله انګیزه څرګنده شوې نه ده. تاسو د اوسنی رادیو څلورویشت ساعته خبرونه اورئ. د افغان خبریالانو د ملاتړ د یو بنسټ ته افغان خبریالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه.
خبریالان تعقیبیږي، د استخباراتو ادارې لخوا نیول کیږي، ځورول کیږي او شکنجه کیږي.
پاکستان ته تللي افغان خبریالان د خپل ژوند له شرایطو شکایت لري.
دوی ویزې نه لري، دوی په تیر یو نیم کال کې بي وظیفي وو او څه څه درلود هغه هم خوړلي، هیڅ نه و، عواید نه لري.
طالبانو نرگس سادات او زکریا اصولی لبنده خوشی کرل. ملک رو ملت توی هر کلی وکر او د نورو فعالانو د خلاصون گوشتنه هم وکره. د افغانستان د خصوصی پوهنتونونو ټولنه وی د کانکور پاس بوینه که د گردونوالو شمیر اویا سلنه کم شوی. د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د یو بنسټ له ملګرو ملتو په ویلي کې د افغان خبریالانو په افغانستان کې د بیان ازادۍ د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د غلیک چې ویل کېږي شپږ سوه افغان خبریالانو لاستیک پرې کړی. پرون دوشنبه د ملګرو ملتو د سرمنشي د یو این ایچ سی آر او د ملګرو ملتو د بشري حقونو دفترونو ته سپارل شوی دی. د لیک یوه برخه د هغو سلګونو خبریالانو ناوړه اقتصادي او ټولنیز وضعیت ځانګړې شوې چې د تیر جمهوری نظام له پرزیدا وروسته ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان ته تللي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د ستونزو حل او په افغانستان کې د بیان ازادۍ دفاع ته لاس په کار سي. دغه سازمان په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادۍ او آزاد خبریالان سخت ځپل سوي دي. د سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د لیک یوه کاپي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته هم لیږل سوې ده. دا چې په لیک کې د افغان خبریالانو کومې ستونزې یادې سوي ښاغلی عبیدی یې په اړه وایي.
د بیان ازادي نه لري، ټول خبرونه سانسوریږي او خبرالان تعقیبیږي، د استخباراتو ادارې لخوا نیول کیږي، ځورول کیږي او شکنجه کیږي. تر څنګ په ګاونډیو هیوادونو کې د خبرالانو وضعیت ډیر بد دی. اقتصادي ستونزې لري، د ویزې ستونزې لري. یو نیم کال څخه را په دې خوا په دې وختو کې دوی میش دی له بده مرغه د تخلي پروسه ډیره ځنډول شوې ده.
طالبانو که څه هم په وار وار ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ اصول تضمین دي، خو پر دوی د خبریالانو ملاتړ بنسټونه تل نیوکه کوي چې خپل دغه ژمنه نه ده عملي کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي، هر خبریال چې تعقیب یا نیول کیږي له رسنیز کار سره یې تړاو نه لري، خو د خبریالانو ملاتړ بنسټونه له دې ادعا سره موافق نه دي. خبریاله حسینه شیرزاد چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان غړي هم ده، په دې باور ده چې د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته د بیان ازادي ډیره ځپل سوې ده. نوموړي په یو ویډیوي پیغام کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته په خطاب کې ویلي،
په خوښنی باید ووایو چې په 2023 کې د افغانستان له سقوط وروسته په هیواد کې د انساني ژوند ټول اړخونه په تیر بیا د بیان او د رسنیو خپلواکۍ او اطلاعات ته د لاسرسي اساسي حق ته ملامتیدونکي زیانونه ورسېدل. ګڼ خبریالان تبعید شول، یو شمېر زندانی شول، وربړول شول، ورک او یا ووژل شول. ځینې لا هم خورا ناوړه شرایطو کې په افغانستان کې دننه یا په ګاونډي هیوادونو کې ګیر پاتې دي.
د راپورونو له مخې له تېر یو نیم کال راهیسې شاوخوا درې سوه افغان خبریالان دریو مو هیوادونو ته د تک په نیت د پاکستان په بیلا بیلو شهرونو کې میشته چی سخت ټولنیز او اقتصادي ستونزې غالي تر دې وړاندې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه آزادی رادیو ته ویلي و چې افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت د ویجاړي خوا ته روان دی. د بی پولی خبرلن ټولنې هم ویلي ل 2021 د کال مخکې افغانستان کې نږدې 1500 رسنیز مرکزونه فعال و چې اوس ل دې ډلې شاوخوا 240 بند او په فعالو کې هم یو شمېر یې له سخت اقتصادي سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان خبریالانو د ملاتړ ټولنه وایي د 600 افغان خبریالانو لخوا لاسلیک شوی لیک د ملګرو ملتو د سرمنشي دفتر ته سپارل دی. د لیک په محتوا کې د افغان خبریالانو او په افغانستان کې د بیان آزادۍ د ملاتړ غوښتنه شوې ده. د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته شاوخوا 300 افغان خبریالان پاکستان ته تللي او هلته درېمګړو هیوادونو ته د تګ په نیت سختې شپې ورځې تیروي. همکار مو اسدالله لودین د دغو خبریالانو له ډلې له هدایت الله احدی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې پاکستان کې افغان خبریالان دا مهال څه ستونزې ګالي.
ټولنیز ستونزې خو هغه د ویزو نشتون ده تر ډیره پورې. دوی ویزې نه لري، مثلا هغه پیسې چې دوی درلودي ویزې په واخیستې، هغه وخت کې سره وتلم ویزې په ډیر لوړ بیه اخیستې، بیا دلته دوه میاشتو لپاره دا ویزې دي، بیا د سټی د تمدید لپاره دوی بهر نسوي وتلی، هغه کیسونه که ځینې وخت اجازه نه وسی دوی باید ووزي ځکه کیس کې مشکلات رامنځته کیږي، دا ویر ورسره نو نه دی وتلی. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، مثلا دوی په تیر یو نیم کال کې بي وظیفي وو، دوی چې کله افغانستان راوتل عملته وظیفې له لاسه ورکړې دي او څه یې درلود هغه یې هم خوړلې، نو اوس دلته بي وظیفې دي او هیڅ نوه عواید نه لري. که څوک مصرف هم کوي یا به له چا پور راخلي او اوس یې مصرفوي، ځکه دلته د کار زمینه نه ده مساعده. مثلا په اسلام آباد کې، کراچۍ کې، لاهور کې، پېښور کې، په دې ځایونو کې دغه افغانان میشته چې خبریالان هم پکې دي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خپل دغه ورځنۍ چارې دوی له پوره پوره کوي. زه مطمئن یم تر ډیره پورې دوی پور کوي او دلته د خپل اولادونو او د خپل ځان د تمویل او عیاشي وباتي لپاره دوی په پور باندې چلیږي.
حدیثه پسیمه او نړۍ کې د خبریالانو د ملاتړ بیلابل بنسټونه هم شته. د دغه بنسټونو لخوان هم ویل کیږي چې کله ناکله مرسته کیږي له خبریالانو سره. په عملی ډول تاسو یا نور خبریالانو دغلته له دغه بنسټونو نه مالی مرسته ترلاسه کړي؟
لودین صاحب، دغه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نمونه موږ هم اوریدلی دي چې مرسته کوي، خو څه مو ترې لیدلی نه دي. ښایي په ځینو برخو کې ځینې خبریالان تمویل کړي وي، دوی سره به څه مرسته کړي وي، خو هغه مرسته په دومره کچه نه ده چې د دوی ستونزې دې هوارې شي. یو بل دغه بنسټونه فکر کوم ځینې میکانیزمونه لري چې ټولو خبریالانو سره یا د رسنیو کارکوونکو سره مرسته نه کوي. دوی فقط هغو خبریالانو سره چې هغوی په مستقیم تهدید راوتی وي، مثلا یو ګواښ ورته پیښ شوی، دوی وهل د بول شوی وي، دوی بندي شوی وي، یا هم کوم داسې تهدیدونه ولري چې هغه بیا هغه د دوی په حساب بنسټونه ورسره تایید کې سی وو دا رښتیا هم لامدي ګواښ سره مخ وو، هغه کیس په حساب رپورټ شوی، ځینې رسنیو کې خپور شوی، لوغ سره مرسته کوي. داسې په عمومي تهدید چې زه خبرنګار یم او ما ته ګواښ متوجه ده او زه راوتم، له هغو کسانو سره تر ډېره دغه بنسټونه کومک نه کوي.
او حدیث یې دغه هیوادونو لخوا چې تاسو د ورتګ هیله لري، مثلا اروپایي هیوادونه دي، امریکا ده، یا هم د سیمینور هیوادونه دي، دغه لخوا نه تاسو ته عملا داسې سجمنې درکول سوي چې هدا اقل سکل به تاسو له پاکستان راځي او په دغه هیوادونو کې به میشتيږي.
د امریکای لپاره د پی 1 او پی 2 دغه کومه پروسه چې روانه ده، د دې دغه تیر مارچ میاشت رئیس یوازې د موقعیت د تثبیت د کورنیو د غړو د شمیر او د ټلیفون یا ایمیل ادرس د بدلیدو یو غوښتنه ترې شوی و، دا دی یو ایم دفتر لخوا کچیر تاسو خپل موقعیت بدل کړی موږ ته معلومات راکړی یا د کورنۍ پښمیر کې تغییر راغلی وي دغه معلومات راکړی او کی ایمیل ادرس او شمیره د ټلیفون مو بدل سوی یاغه را تازه کړی دا سی یو ایمیل راغلی وو له هغه وروسته د امغه ایمیل د تایید لپاره یو بل ایمیل کړی چې زموږ دغه پروسه د کارمندانو د کموالی لوجه لک سلو ده تاسو حوصله وکي نور څرک نه لګيږي خو لا هم موږ ټول خبر یالان په دې مطمئن نه یو چې دغه پروسه کې سره لدی څه شامل یو مثلا ورته وړاندې سوي یو آیا پراتونکو کې مثلا موږ امریکا ته یا نور هیوادونو ته باسي او کنه
پاکستان ته کډوال شوی افغان خبریال هدایت الله احدی وو چې هلته د افغان خبریالانو پر ستونزو خبري کوي
دا ازادي رادیو خبری مجله
د طالبانو د حکومت یو مخالف فعال نرگس سادات له بنده خوشی شویده په عین حال کې یو شمیر رسنوی د طالبانو له زندان د پوهنتون د استاد زکریا اصولی د خوشی کېدو خبرونه هم خبره کړی دي خود زده کړو د فعال متیولا ویسا خبریال مرتضی بهبودی او نورو مدني فعالان او خبریالانو چې اوس مهال د طالبانو په بند کې دي د خوشی کېدو کوم خبر نه دی ترلاسه شوی په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري
یوې با خبره سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د خزو د حقونو فعال نرګس سادات چې د خزو په اعتراضونو کې به هم ګډون کوي او د طالبانو لخوا نیول شوی و د دوشنبه په ورځ په ضمانت خوشي شوی نرګس سادات چې د افغان ځواکمنو مېرمنو غورځنګړې د طالبانو لولوري د افغان جنو مېرمنو په کار او زکړو د محدودیت سخت مخالفه و وخت په وخت به په خبرګون کې د خزو په اعتراضونو کې برخه اخیسته چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو لولوري ونیول شو دغه سرچینې چې د امنیتي ستونزو لامل نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خپور شي ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نرګس سادات په زندان کې شکنجه شوی چې لامل د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی سرچینی دغه شان ادا وکړه چې په دې وروستیو کې نرګس سادات د طالبانو لخوا د داعش د غړیتوب په تور لنیول شوی او دوه مېرمنو سره یو ځای په یو خونه کې ساتل کېده هڅه مو وکړه چې په دې اړه داغلی سادات د کورنۍ لغړو سره هم خبرې وکړو خو له هڅو سره سره ونتوانېدو په همدې حال کې یو شمېر رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولی د خوشی کېدو خبرونه هم خپاره کړي په وروستیو کې د ښاغلي اصولی د ناسم روغتیایي وضعیت خبرونه هم خپاره شوي وو د خغلی اصولي د کورنۍ لغړو سره هم پاړی کنيولو بریالي نشو 13 ونی د افغان هننمند موسی شاهین د کورنۍ غړو هم د هغې د روغتي وضعیت د خرابېدو پاړه رسنیو ته ویلي وو د راپورونو پر بنسټ موسی شاهین چې سیمای سندرغاړې د ګردو ناروغي هم لري د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسول احمد سرمس وایي چې دوی د موسی شاهین د خوشی کېدو په هدف کمپاین پایل کړي خغلی سرمس د طالبانو په زندان کې د موسی شاهین د روغتي وضعیت پاړه ازادي رادیو ته ویل
خغلی شاهین درې میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري پرته له کوم جرم نیول شوی دی او تر اوسه هم په زندان کې دی اوس وروستي خبرونه چې زه یې د هغه له کورنۍ لرم دا دي چې د خغلی شاهین روغتیایي وضعیت ښه نه دی او طالبان طبي مرستو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي
خغلی سرمز د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د شاهین د زندانی کېدو په تړاو د خپل پریکړه بدل کړي د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسول احمد سرمز په افغانستان کې د هنرمندانو د ژوند پاړه اندېښنه هم څرګند کړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د خغلی شاهین او نرګس سادات د روغتیایي وضعیت او دا چې دوی ولي خغلی شاهین ته روغتیایي خدمات نه برابروي د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو فعال متی الله ویسا خبریال مرتضی بهبودی د پوهنتون د استادانو سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او الهه دراورزی لا هم د طالبانو په زندان کې دی او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد د طالبانو له بنده د نرګس سادات او زکریا اصولی د خوشی کېدو هرکلی کړي خو د یو شمیر نورو بندي فعالانو پر وضعیت اندېښنه شولې ده دغه ماموریت د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې چې دا مهال په افغانستان کې په خپل سر په توقیف کې دي جزئیات له اسدالله لودین څخه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما وایي دغه هیواد کې د میاشت په تیریدو د زینو بندي فعالانو د برخلیک څرک نه لګیږي دغه ماموریت د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پانه لیکلی د ډلې کې یو شمیر هغه فعالان هم توقیف شوی چې د خځو او نجونو د حقونو لپاره یې غږ اوچت کړی دی ملګری ملتونه وایي دوی د توقیف شوو فعالانو په تړاو د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره تماسونو ته دوام ورکوي، خو په خبره یې د طالبانو لخوا د معلوماتو د نه ورکړې له کبله ناهیلي شوي دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازولۍ د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې چې د دوی په ټکو په خپل سر نیول شوي دي. سازمان ټینګار کړی چې هیڅ افغان باید د خپلې ازادۍ له حقه د استفادې په خاطر ونه نیول شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې لا هم د پوهنې فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون استادان سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او د ښځو د حقونو فعاله الهه دلاورزی د طالبانو په بند کې دي.
تاسو زموږ خلک آزادی رادیو او د آزادی رادیو خبرونه اوس څلور ویش ساعته اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس په سفی ولاستانه زه درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیوزویک مجلې د افغانانو د لوګي او بیوزلۍ په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې چې افغانستان له قحطۍ وژغوري تر سرلیک لاندې خبره شوې، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره د کافي بودیجې په نشتوالي څرخیږي او دا چې څنګه له دې چارې سخت اړمن افغانان زیانمنېږي. نیوزویک لیکلي په افغانستان کې ناهیلي خوره ده او د لوګي لمن ورځ تر بلې غځېږي. په تېره بیا چې تمویلوونکي اړ شوي د خوراکي موادو مرستې یا راشن کم کړي. د مجلې په لیکنه خلک د یو وخت ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو او مرستو په لټه سرګردان ګرځي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP مخکې ورځو کې ګواښ کړی و چې که په اپریل کې $90 میلیون بودیجه ورنه کړل شي نو له هغو افغانانو سره به یې مرستې ډېرې کمې شي چې د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا پروګرام له قحطۍ سره د مخ شاوخوا 9 میلیونو افغانانو له ډلې 4 میلیونو باندې وار د مخه خپلې مرستې بندې کړي. نیوزویک مجلې لیکلي وچکالۍ، شخړو او بې ثباتي افغانستان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ کړ. په مقاله کې د ماشومانو د ساتنې د ادارې سیف د چلډرن د یو مسؤل کریس نیامندي خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي ماشومان هر شپه په وږي نس ویده کیږي او میلیونونه یې د شدیدې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د حکومت د هغې لایحې په اړه یوه مقاله خپره کړې چې د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه یې جوړه کړې خو لا بشپړه او تصویب شوې نه ده. په مقاله کې یاد شوی چې د طالب چارواکو لخوا د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه په دې لایحه کې امر شوی چې ټول نجونې دي سر تر پایه اوږدې جامې واغوندي، داسې چې په ټیکري او د مخ په پټولو سربیره چپنه او اوږده لمن پکې شاملېږي. انډیپندنت ته هم لیکلي چې د حجاب په اړه په دې لایحه کې ټینګار شوی چې د جامو په یو برخه کې د طالبانو د سپین بیرغ نښان هم ولګول شي. په مقاله کې راغلي چې طالب چارواکو ویلي لا هم په دې لایحه کار کوي او نه غواړي تر وروستي کېدو پورې د جزئیاتو په اړه ډېر څرګندونې وکړي. طالبانو د 2021 کال له اگست راهیسې واک په خپل لاس کې واخیست. تر هغه نیټې راورسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او په دې سربېره د تیر 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ پانتونونه هم وتړل. دوی دلیل راوړ چې د نجونو لپاره د تعلیم د فضا او شرایطو په برابرولو کار کوي.
په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ولایت د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو ورتګ په وروستیو کې زیات شوی دی. دا سیلانیان اکثره د لوګر د لرغونو او سیلاني سیمو لیدو ته ورځي. سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم څخه د مرکې په پیل کې پوښتل چې هغه کومې ځانګړې سیمې دي چې سیلانیان لیدو ته ورځي.
د لوګر سیمه چې هغه نسبتا هغه د تفریحي ځایونه دي، دا چې تاریخي او قدامه قدیمي وخت لري، مخینه لري. که مې ساين مکسیمه دا وایي چې محمد عارف وسواله کې سره خاص سیمه ده، یا تاریخي ابيدي چې کومه نقاشي سوي دي، تاریخي د عباس صف کې وسواله کې مولانا صف سیمه ده، خو هي وسواله کې د اپتاک سیمه ده، دغه چې په خروار وسواله کې کومه تاریخي سیمه چې د کاتر کور ده، مرکز کې کومه د کاتر کور چې موږ سوخ مخې تثبیت کړی ده، او دا چې د برکی بار وسواله کې د تختی جم شیر چه ده، اول دکم تاریخی باستانی سیما چه ده. مگدار چه دین نورم چه موری اولی عراقی است دی که داخلی و خریج سرن رجیه دی تا وری دا نکیزی.
منان رئی چه، تاسو سنگ پیگه ای چه مثلا شمیر دیگو سیلانیانو چه خارج ندرزی یا داخل ندرزی لوگر تا زیاد سوی. تاسو پا دوگو سیمو بانیم تیکت لگو ولی کسنگ چه؟
نه تیکت نگه داری خودم را دا چکل دوی رجی سیما تا. یو دی کات بحنی رسط رجی بیدیم پی جازب منی دی مطو پاساس منی بیدی. ارا سوسی لوګر ترځي دي سره پرهندې جاجینه دوی سره دی ورته کې نه پرمشت لایم دا ته مونږ درکې چې خلک کم راځي یا زیات راځي.
آیا ویلی سو چې په داخلي سیلانیانو د کوم سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کوم هیوادونو؟
داخلي هم د نږدې ولایتونو کابل د غراسي شاخونو ولایتونو دي، نو حتی د کندهار او د هلمند خلک هم راځي چې اوس نږدې کابل خواته راغلي دي. هغه خلک چې راجو ته نه وي راغلي، نږدې ولایتو کې لرې ولایتو کې عموما کې د نږدې ولایتو خلک راځي. په خارجي اطباو کې بیا فرانسیا خلک زیات راځي، راشي د یونان خلک دي، راشي د روسیې ځینې خلک هلته راغلي وو، او راشي نورو هیوادونو څخه دي لکه لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي، مله هیوادو غره ډیر راځي، نور داسې متفارقه راځي، خدای هیوادونو څخه بیا نور څه زیات راځي.
بله پوښتنه مې دا ده رئیس صاحب، چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان که داسې یا داخلان څه سهولتونه ورته لرئ؟ تاسې د استوګنې لپاره هوټلونه لرئ که نه لرئ؟
نه هم د هوټلونو په برخه کې هغه دومره هغه نه دي، د سهولتونه نه دي جاسبي، خو دومره ده چې لوګر کابل ته نږدې ولایت دوی روزمره راځي، هر چې راشي موږ سره خپل هغه مکتوبې سوري جرا چې سره وکړو، زما ځګر پر دوی خپله سیمه ګوري، دیدن کوي، ځي ځینې هغه سیمې چې دوی بیا شپه کابل ته وړي، سهار بېرته بیا راځي، کله چې دوی په ورځ کې خپل هغه کاري سرتونه رسېږي. نو خو ده هم په لوګر کې هغه ځي د دوباش لپاره او د شپې اوسېدو لپاره هوټلونه داسې نور داسې د اوسېدو ځایونه محاسبي کوشش کوم چې د باکې همکار وکړو تر څو د شپې اوسېږي ماشوم په لوګر کې اوسي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په هکله یې اندېښنې دي، خصوصا د مس عینک، د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن است چې ساتل کېږي؟
مونږ په لابل ورځې نسکر اسلامي مهارت راغلی ده، سیمه کې مونږ ولسوالیو کې چې کوم دي د امنیت قوماندانان چې کوم هغه دي، د مجران دي او دغسې امنیت قوماندانان دي، دا چې شهبارات کوم جرا شي دي، نو سره موږ غواړو وخت وخت باندې موږ د سنن کو د ویشه ته باندې ادا کوو چې چې موږ د زوته په لاس او نو لري هغه قانوني کیندنی نه کېبل دا څه نو موږ تکان نه ډاډه ما کړی دی، ولسم سره همکار په دې وخت کې او مشانه کې موږ اوس تقریبا سلګونو ته نه اسکر لرو، ته مخاطبین لرو، هیڅ څه هم تشویش موجود نه ده، او لا هم لکه سره څه پوهی شي شکایت مونږ نه راغلی چې په تاریخي سیمه کې دا شی بستاني سیمه کې چې لاس وهنه کړی بیا بل دا شی او مشکل موجود دی، نو کامل اطمینان دا موږ باندې مبارک مطمئن یو.
په لوګر کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وو. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سشکل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر 80% کم شوی دی. د دې ټولنې ویاند کریم ناصری د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې به په پلازمینه کې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې 15,000 کسانو برخه اخیسته، خو سشکل دا شمیر 2,000 کسانو ته ټیټ شوی دی. له بلې خوا د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤولان تاییدوي چې په نجونو د تحصیل د بندیز ترڅنګ د نارینه او محصلینو د جذب په شمیر کې هم کموالی راغلی دی.
مصطفی تیر کال د پلازمینه کابل د یو ښوونځي له دولسم ټولګي فارغ شو. وایي د اقتصادي ستونزو او د افغانستان د ښې راتلونکي د هیلې د نه درلودلو له امله یې ونه غوښتل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
سکلمه وختل چې خصوصي پانتون از ماینه ورکوم توان می نه درلودې، پلار می هم غریب کار ده، زه هم بیکار یم، لامدې عمله تخصصي پانتونونو از ماینه ور نه کړم، و اگر از ماینه هم ور کړم زمام آینده معلوم نه ده.
توای پلار د ورځې مزدوري کوي او غواړي چې دا هم په هنتون ته د تک پر ځای کار وکړي تر څو د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي. پاندې حال کې د یو شمیر خصوصي په هنتونونو مسؤلین هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د محصلینو د جذب په شمیر کې کمواله راغلی او د نارینه زده کوونکو شمیر کم رنګ شوی. په ننګرهار کې د روخان خصوصي په هنتون رئیس فاتح ګل شنواری ازادي رادیو ته وویل
لکمون د انجونو له دغه کې د یو سیمستر 30 میلیونه افغانۍ عاید او چې هغه فعلا زمونږ صفر تر شوې ده. تیر نظام په پرتله باندې په مجموع کې جذب د هلکانو هم کم شوې ده. همدغه دلیل د هلکانو د کم رنګ کېدو اقتصادي وزه ده.
موري وای دوی نګدي وسون جونې محصلین درلودري چې اوس مهالي د طالبانو لوري په زده کړو بندیز لګیدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سکال د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې 80% کې کمښت راغلی. د دې ټولنې ویاند کریم ناصری ازادي رادیو ته وویل
هر کال کال ځان ته په کابل کې 15000 تن ماشینونو به سبتنام په خوندو ورونو چې څه کال متاسفانه ځان ته ورونو 2000 تن سبتنام کړی دی او کانکور ازمونه کې ګډون کړی دا تعداد بخیر کمیږي معنی دا چې د تحصیل پر وړاندې انګیزه کم شوې ده او
خغلی ناصری ول چې په تیرو کلونو کې به د کابل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې تر 15000 محصولینو ګډون کاوه خو سږ کال دا شمیر 2000 کسانو ته راټیټ شوی یادونه ده چې د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه سږ کال په کانکور ازموینه کې د دوی د ګډون مخه هم ونیوله که څه هم د طالبانو د حکومت د دغه پریکړې او پرخوزو د نورو محدودیتونو په وړاندې پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راوپارېدل خو تر دې دمه طالبانو په خپله پریکړه کې بدلون نه دی راوستی
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.